مجله خبری بامدادی در همین جا به پایان میرسد. در برنامه بعدی با همکارم اسد لودین باشین. لودین صاحب بفرمایید.
ډیر مننه سرور صاحب، تاسو هم ستړي مشه. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې ساعت کې تاسو تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجله اوري، خو لاندې خبری برخه کې به ووري چې یو نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې اقتصاد د سقوط خواته روان دی. دا وروسته راځي، خو اوس راځي چې خبرونه د دې ساعت په خبرونو خبرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیل کړو. د افغانستان د پخوانی حکومت استازي ملګرو ملتونو ته له وینا ډاډه وکړه. نړیواله جنایي محکمه افغانستان کې خپلې څېړنې بیا پیلوي او یو شمیر افغان میرمنې پرون رسمن د سخروف جایزې ته کاندید شوې. بشپړ خبرونه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخوانی حکومت استازي غلام محمد اسحاقزای عمومي اسامبلی ته له پلان شوې وینا تیر شو. ټاکل شوې وه نوموړی پرون دوشنبه دغې غونډې ته وینا وکړي، خو په وروستۍ شېبه کې یې نوم د ویناوالو له لسته لرې شو. امریکا غږ د ملګرو ملتونو د یوې ویاندې مونیکا ګرایلي په حواله ویلي چې افغانستان په عمومي بحث کې له ګډونه ځان وویست او د علت په اړه یې هم دوی نه دي خبر. د طالبانو لخوا ملګرو ملتونو ته ورپېژندل شوي استازي سهیل شاهین له ازادي راډیو سره خبرو کې د دې اقدام هرکلی کړی.
دا یو ښه اقدام دی، موږ یې هرکلی کوو. هغه په هیڅ صورت سره نشوای کولای چې د افغانستان د ولس نمایندګي وکړي، خو دغه په ځای باید د اسلامي امارت استازو ته اجازه ورکړل سوی وای چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا وکړي. موږ ټول هغه شرایط پوره کړي چې ملګرو ملتونو د یو هیواد د حکومت د رسمي پیژندلو لپاره ټاکلي دي.
طالبانو تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو پر دې پریکړې اعتراض کړی و چې د دوی استازي نه منلی او د پخوانی حکومت د استازي نوم یې د ویناوالو په لیست کې شامل کړی و. نړیوالې جنایي محکمې اعلان کړی چې په افغانستان کې خپلې څېړنې بیا پیلوي او لومړیتوب هغو جرمونو ته ورکوي چې ادعا کیږي د داعش، خراسان څانګې او طالبانو ترسره کړي. دا خبره د یادې محکمې د څارنوال کریم خان په حواله په یوه مفصله بیانیه کې پرون یاده شوې. هغه ویلي دغه تورونو کې ناقانونه اعدامونه، د ښځو او نجونو ځورول او د ماشومانو په وړاندې جرمونه شامل دي. د بشري حقونو ځینو فعالانو او مدافع سازمانونو که څه هم له دې اقدامه هرکلی کړی، خو د نړیوالې جنایي محکمې د اعلامیې پر ځینو برخو یې نیوکې هم کړي دي. له دې ډلې د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا مرستیالې پتریشا ګاسمن ویلي د عدالت د ټینګښت لپاره د داعش او طالبانو د سرغړولو څېړل مهم اقدام دی، خو له لومړیتوبونو د امریکایي او پخوانیو افغان ځواکونو د څېړنو لرې کول په دې معنی دي چې هغوی ته له زندانه د وتلو وړیا چانس په لاس ورکول کیږي. یو شمیر افغان میرمنې پرون رسمن د اروپا د پارلمان لخوا د سخروف جایزې ته نوماندې شوې. د راپورونو له مخې چهرزاد اکبر، ظریفه غفاری، ماری اکرمی، پلوشه حسن، فرشته کریم، سهرا کریمی، مترا مهران، حوریا مصدق، سیما سمر، حبیبه سرابی او انیسا شهید په دې سیالۍ کې د افغان میرمنو استازیتوب کوي. د اروپا د پارلمان مرستیال هایدی هاوتلا پرون وویل چې د افغان میرمنې په خپل هیواد کې د مبارزې، بشري حقونو او دیموکراسۍ د دفاع لپاره ډېرې هڅې کړې دي. د دغو ښځو میړانه عالی ده. هغوی ځان له خطر سره مخ کړی څو د هغه څه لپاره چې موږ ته ډالۍ شوې مبارزه وکړي. د سخروف جایزې ګټونکي به د اکتوبر په 1 یعنی په څه کم یوه میاشت کې اعلان شي. د افغان میرمنو ترڅنګ د روسیې د حکومت سرسخت منتقد الکسی ناوالنی هم د دې جایزې رسمي نوماند اعلان شوی. امریکا وایي سلطنت بای او هغه کسان چې د دغه هیواد دائمي اقامت لري په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت په خاطر خپل نوم نه دی اخیستی په واشنگټن کې خبریالانو ته ویلي چې د بهرنۍ چارو وزارت په کار لګیا دی چې د غسلو تنو دراوتلو زمینه برابر شي. لزګونه افغانانو په لندن کې د پاکستان پر ضد لاریون وکړ. د دوی په پرونی لاریون کې وویل شول چې پاکستان د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي. دوی د برېټانیا له صدر اعظم او بهرنۍ چارو وزیر سره د پاکستان د بهرنۍ چارو د وزیر د لیدنو په درشل کې د برېټانیا د صدارت مانې مخې ته په اعتراض وتلی وو. د مظاهره کوونکو یو مسؤل ذاکر سادات ازادي راډیو ته وویل چې په مجموع کې دریز دا و چې د پاکستان لاسوهنی او په ځانګړې توګه د قریشي چې د دوی په اصطلاح د طالبانو د بهرنۍ چارو د وزیر په توګه کله دلته او کله تاشکند او کله تاجکستان ته سفرونه کوي د دوی لپاره لابي کوي باید د دوی په خلاف غږ پورته شي. ښاغلی سادات وویل چې نن سه شنبه به هم د افغانان مظاهرو ته دوام ورکړي. تر دې مخکې په ځینو نورو راپورونو کې ویل شوی وو چې په یو شمیر نورو اروپایي هیوادونو کې هم مظاهره شوې دي. پاکستانی چارواکو تر اوسه د دغو تازه لاریونونو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم په خوانی کپټان خالد پوپل وایي له ورزشکارانو سره یې همکاري کړې چې د طالبانو له راتلو وروسته له افغانستانه ووزي. اغلی پوپل اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې هغې او ملاتړ یې ډېره هڅه وکړه څو د افغانستان د ولایتونو ورزشکاران بهرنیو هیوادونو ته وباسي. هغوی مجبوره وي چې خپل کورنۍ پرېږدي، مجبوره وي چې خپل کور کلی پرېږدي، ځکه کورونه یې سوځول کېدل، ځینو یې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړل. طالبانو د خالدې پوپل د دې خبرو په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی، خو ویلي دي چې دوی له چا سره کار نه لري. طالبانو په خپله اوله دوره کې هم د نجونو ورزش منع کړی و، خو اوس یې لا په دې اړه کومه ښکاره تګلاره نه ده اعلان کړې. او د پاکستان په بلوچستان کې بریدګرو د پاکستان د بنسټګر محمد علي جناح مجسمه په بم الوزولې ده. پیښه وړمه ورځ د ګوادر په بندري ښار کې شوې ده. مسؤلیت یې د بلوڅانو یوې بیلتون پالې ډلې بلوڅ جمهوري غوښتونکي پوځ بی آر ای منلی دی. اخوا د بلوچستان په مچ سیمه کې یو پاکستانی پوځي وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. په دوی باندې د برید مسؤلیت د بلوڅ آزادۍ پوځ منلی دی. تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې مونډلی شئ. آدرس یې دی azadiradio.com پر ویبپاڼه سربیره دا خبرونه زموږ په فیسبوک او ټویټر پاڼه کې هم د لاسرسي وړ دي. یو نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د افغانستان اقتصاد د سقوط په درشل کې دی. د ناروې د کډوالو د شورا مشر ویلي ساک جمعی به د هغو افغانانو شمیر 40 میلیونو ته ورسیږي چې لاسنیوي ته به اړتیا ولري. د خوړو نړیوال سازمان بیا له دې مخکې ورته خبرداری ورکړی وو او ویلي وو چې یوازې 15% افغانان درې وخته خواړه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان مخ په ځوړ اقتصاد او د خلکو بیوزلی نړیوال سازمانونه اندېښمن کړي دي. لدې ډلې د ناروې د کډوالو شورا چې په افغانستان کې غنې خیریه پروژې پلي کړي خبرداري ورکوي چې د افغانستان اقتصاد په جدي ستونزو کې دی. د دې شورا عمومي منشي جان ایګلن چې دا مهال په کابل کې دی د دوشنبه پر ورځ خبرداري ورکړ چې بیړنۍ مرستې افغانستان ته ونه رسیږي لوی بشري ناورین به رامنځته شي.
د ګروس نمبرز فور دیس کانتری از دټ هاف اف د پاپولیشن نیرلی 20 میلیون نید.
په افغانستان کې مرستې ته د اړو خلکو شمیر د دغه هیواد د نفوس پوره نیمایي برخه جوړوي، یعنی د دې 40 میلیونی هیواد 40 میلیونه وګړي په ژمي کې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. شاوخوا 40 میلیونه خلک دلته اوسي چیرته چې د ناټو هیوادونو پرې خود او تریو وطن. دا مهال د خونکو، نرسانو، ډاکټرانو، د اوبو انجنیرانو او حتی د ښاروالۍ د کار ګرانو لپاره معاشونه نشته، هیڅ محصولات نشته تر هغه چې اقتصاد بیرته راژوندی نشي. موږ نشو کولای بانکونو ته پیسې ولیږو ځکه چې فعال بانکي نظام هم نشته. مخکې له دې د خوړو نړیوال سازمان WFP خبرداری ورکړی و چې لوږه او فقر اوس له کلیوالي سیمو څخه ښاري سیمو ته خپریږي. دغه نړیوال پروګرام د اقتصادي برخې مسؤول عارف حسین تیره اونۍ خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د ژمي په رارسېدو سره د 200 میلیونو ډالرو په ارزښت عاجلو خوراکي مرستو ته اړتیا ده. د خوړو د نړیوال پروګرام د یوې سروې له مخې یوازې 15% افغانان ښه او پوره درې وخته ډوډۍ خوړلی شي. د لوږې او بېوزلۍ سره ډېر هغه کسان مخ دي چې خپل کلی او کور یې پریښی او اوس د کابل په سړکونو شپې تیروي. ملک ګولاغه هم یو لدی به ځای شو کسانو دی چې وایي د خوراک او څښاک لپاره سم امکانات نشته.
مونږ د وبن لرو بوشکا په پیندر پټانګ راوړي دکې مونږ دا موسیونه داغه غوړ چې مونږ دلته څاګانی ول سی دغه دولتي کار څنګه مونږ له ځان سره نه وړو کې د دولتي مونږ در وخت تشړی مونږ د زوګاغه یو مونږ دا هغه کوم چې مونږ سره دولت مرسته وکړي مونږ ته اوځو کې کله دې جانم شړی بل ځای دې مونږ ته واغې مونږ بل ځای نه لرو چې مونږ په واړو یا غس.
د طالبانو لاسته د کابل تر سقوط وروسته د یو لوی بشري ناورین د راتلو په اړه ډیر خبرداری ورکړل شو، خو دې ډلې تر دې دمه د اړو او بې ځای شو لپاره د مرستو په خاطر کوم پلان نه دی اعلان کړی. د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی که چیرې سمدستي مرستې ترلاسه نه کړي نو په افغانستان کې به د دې سازمان د خوراکي موادو زیرمې له یوې میاشتې څخه په کمه موده کې خلاصې شي. اخوا د متحدو ایالاتونو د خزانې وزارت د جمعې په ورځ وویل دغه هیواد حکومت مرستندویو ادارو او نړیوالو موسسو ته اجازه ورکړي چې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په هڅو کې برخه واخلي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دغه اقدام هرکلی کړی.
په افغانستان کې مو د اقتصادي ستونزو په اړه د نړیوالو د اندېښنو په اړه واورېدل. د ناروې د کډوالو شورا سرمنشي یان انګلند وایي که د یو هیواد نجونې ښوونځي ته لاړې نشي د دغه هیواد راتلونکی رښتینی نه وي. هغه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې میرمنې باید د افغانستان په ټولو برخو کې په مساویانه ډول ګډون ولري ترڅو اړتیاو ته بې دریغه ځواب وویل شي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې ښوونځیو ته لشپږم ټولګي پورته د نجونو ته نه تک موضوع ورځ تر بلې غبرګونه نه راپاروي. د ناروې هیواد د کډوالو چارو شورا سرمنشي یان انګلند په دې اړه هم خپله چوپتیا ماته کړه. هغه د شنبه په خپل ټویټر باندې لیکلي د یو هیواد نجونې چې په هر عمر کې وي ښوونځي ته لاړې نشي د دغه هیواد راتلونکی رښتینی نه دی. هغه لیکلي دي چې زما خطاب طالبانو ته دی که نجونې په هر عمر کې وي ښوونځي ته لاړې نشي د هغه هیواد راتلونکی رښتینی نه دی. موږ د اړتیا ګورو چې د ښځو ټول حقوق په مساویانه ډول وویشل شي او هغوی دې ته جوګه شي چې په خپلواک توګه سفر او کار وکړي. نوموړي داسې مهال دغه نیوکې وکړي چې له دې وړاندې لشپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو د نه تګ ګڼ شمېر غبرګونونه راپارولي وه. خو د طالبانو د رسنیو دفتر غړی بلال کریمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي هیڅ هیواد د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخله حق نه لري.
مشورې او نظر په حد کې اسلامي امارات د ټولو هیوادونو پیشنهادونه او مشورو قدرونه کوي، ولی اسلامي امارات د خپل هیواد د ملي منافعو او دینی ارزښتونو سره په مطابقت د خپل نظام او د خپل نظام د ساختار په اړه باندې مستقلانه فیصلې کوي. نو په دې اړه باندې زموږ هیله دا ده چې هغه نړیوال هیوادونه وي، منطقي هیوادونه وي، همسایه هیوادونه وي، نور سازمانونه وي، موږ سیاسي داخلي مسایل د سیاسي فشار په توګه باندې ونه کاروي.
ښاغلی یان انګلند په یو بیان کې په افغانستان کې دغه هیواد د اقتصادي وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودلې ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د سهار لوو د مخام تر وو بجو په منځنۍ 1290 صفو او د غراز اف ام په 3.5 صفو خبرونه لري. جرمني وایي له طالبانو سره به یوازې په دې شرط خبرو ته حاضرېږي چې دغه ډله له نړیوالو ترهګرو سره هیڅ ډول اړیکه ونه لري. د هند لپاره د جرمني استازي والټر لندلر ویلي چې هغه د طالبانو له بریا وروسته د نړیوال تروریزم د خپرېدو د احتمال په اړه خپله اندېښنه له نوې ډیلي سره شریکه کړې ده. هند هم له دې مخکې له افغانستان څخه د دغه هیواد پر خاورې د برید د احتمال اندېښنه له ځینو هیوادونو سره شریکه کړې وه. په دې اړه پام وکړئ د صفي الله ستانکزي راپور ته او ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله مه هېروئ.
جرمنی وایي د طالبانو پر رسمیت پیژندلو اراده نه لري، خو یوازې له دې ډلې سره په دې شرط خبرو ته حاضرېږي چې له نړیوالې ترهګرۍ سره هیڅ تړاو نه لري. په هند کې د جرمني ځانګړي استازي والټر لندلر د دوشنبه په ورځ ای ان آی ټلویزیون ته وویل د طالبانو بریا سره ممکن نړیواله ترهګري پیاوړي شي. لومړی موږ به له طالبانو سره د ټیټې کچې خبرې وکړو، هغه څه چې موږ په دوها کې هم درلودې. د طالبانو او افغانستان لپاره زموږ شرط دا دی چې هغوی له نړیوال تروریزم هیڅ ملاتړ ونه کړي.
Fostering of international terrorism.
The Hind Lapara de Germany zangri astazi ziyata kra haga pa Afghanistan ki de Taliban le bariya urust de trahgari de ziyati do de ehtimal pa plan dekhna le Hindi charwa ka sara sharika kade. Khagli Lindler ziyata kade de trahgari pa wran de مبارزې په ګډون هیڅ لوی نړیواله مسله د هند له حضور پرته نشي حل کېدای. هند چې د پخوانی افغان حکومت یو متحد و د طالبانو لاسته د کابل تر لوېدو وروسته په دې تړاو خپلې اندېښنې د نړۍ له مشرانو سره شریکې کړي چې داسې نشي دا هیواد له افغانستانه د برید هدف وګرځي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي تیره پنجشنبه په سپینه ماڼۍ کې د متحدو ایالتونو له مرستیال ولسمشرې کاملا هاریس سره وکتل او له هغې سره یې سیمې ته د ترهګرو د راتګ په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې. هغه د کوم مشخص هیواد نوم د ترهګرو د تمویلوونکي په توګه وانخیست خو ظاهرا یې پاکستان ته اشاره کوله. د متحدو ایالتونو مرستیال ولسمشرې کاملا هاریس هم د هند صدر اعظم ته وویل چې ځینې ترهګري ډلې په پاکستان کې فعال دي، نو دا په پاکستان غږ کوي چې د هغو ډلو په وړاندې جدي اقدام وکړي چې متحده ایالتونو او هند ته ګواښ پېښولی شي. مودی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل دا مهمه ده چې ډاډ ترلاسه شي افغانستان خاوره د ترهګرۍ د خپرېدو او ترهګریزو بریدونو لپاره نه کارول کېږي. تر دې دمه د نړۍ هیڅ یو هیواد طالبان په رسمیت نه دي پېژندلي. طالبان وایي د دوی د حکومت په رسمیت پېژندلو پروسه به ډېر ژر په ځینو هیوادونو کې پیل شي. د طالبانو ویاند او د دې ډلې د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کړي او د دې هیوادونو ډېر استازي هم افغانستان ته راغلي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به واورئ چې سندرغاړي نغمه له طالبانو څه هیله لري.
اوسنۍ شیزي ټول تعلیم یافته دي، باید دوی ته د کار زمینه مساعد دي، دوی ته د اجازه ورکول شي چې کار وکړي، ټولنه د خپل ورونو سره مساویانه مخته یوسي.
عبد الله صادق د خپل شاعرۍ په اړه راته غږیږي.
خشیر هغه شعر دی چې انسان ته خې لرزي ورو لګدوي.
انور وفا سمندر د خپل تازه شپو کتابونو د محتوا په اړه راته غږیدلای.
زما چې غدغه ده چې تاسو د خپل فزیکی، ذهني، حسي، عاطفي هویت ترڅنګ یو درونی هویت لري چې هغه ته ټولو کولای او بې نظیر ده.
په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، کاملتیا مو وکړی و به یې وری. مشهور افغان سندرغاړي نغمه له طالبانو غواړي چې په موسیقي او د افغان جنو او خزو په زده کړو او کار دی بندیز نه لګوي. نو موړي چې دا محل په امریکا کې ده، زموږ همکار احمد تکل ورسره مرکه کړي او په افغانستان کې د ورستۍ او تحولاتو او د هنري فعالیتونو پر اتلون کې ورسره خبرې کړي دي.
نغمه جانې ډېره زیاته مننه چې د مرکې لپاره مو زموږ بلنه ومنله. ستاسو د هنري کارونو په اړه هم څو پوښتنې لرم، خو لومړی غواړم په افغانستان کې روانو بدلونونو وروسته د اوسنی وضعیت په اړه خپل ارزونه راته ووایاست.
سلامونه تاسو ته او اجازه راکړئ چې د طالبانو د بریانو وروسته زه د شوزو په کړو وړو باندې یو څو لنډې خبرې وکم، ځکه چې د دوی ډېر فوکس پر شوزو باندې دی. زبای داسې وایم چې شزه په خپل ذات کې د مینې مور ده او مینه د پاک خدای د هر بنیادم په وینه کې پرته ده. مون تاسو طالب او هر څوک د همدې مینې په اساس باندې خویندې، میندې، پلرونه، مورګانې او ورونه سره جوړ شوي یو. نو له همدې عمله زه د یو افغاني ښځې، مېرمنې او د یو هنري کاروان د اوږدې مودې د ملګري په توګه باندې دسی ویلای سم چې په نننۍ افغانستان کې شیزي د ټولنې د سم نیمایي برخې نه زیات تشکیلوي، او کدوی ته په افغاني معاشره کې په کلتوري لحاظ باندې دوی ته د کاروندې نه د کور نه د کاروندې پوری د مکتب پوری د مدرسې پوری د کار ورشو برابر شي، نو زمونږ رنگ شوی هیواد چې په لسو کلونو کې جوړیږي دا به پنځو کلونو کې جوړ شي.
نو له طالبانو ستاسو غوښتنه څه ده؟
غوښتنه مې دا ده چې مونږ خو اوسنۍ شیزي یا اوسنۍ ځوان نسل لکه څنګه چې شل کاله پخوا ده اوس نه دي، ټول تعلیم یافته دي، ټول زده کړې کړي دي، تعلیمونه یې کړي دي، نو باید دوی ته د کار زمینه مساعد دي، دوی ته د اجازه ورکول شي چې کار وکړي، ټولنه د خپلو ورونو سره مساویانه مخته یوسي. خصوصا ما واوریدل چې اوس شیزي کارو ته نه ځي، شیزي دفترو ته نه ځي، په موسیقي باندې بندیزونه ولګوله. نو زه په دې باندې زما باور دی چې طالبان کله د احمد شاه بابا او میرویس خان نیکه نوم اخلي نو په فکر کې باید زرغونانه او نازوانه هم وګرځي، ځکه چې احمد شاه بابا او میرویس نیکه نازوانه او زرغونی نه زیږولې دي.
رغم جانې کله دا ویره درته پیدا شوې ده چې خای هیڅ کله نور بیا هنري فعالیتونه شکړي؟
هنر خو د یو ټولنې اړتیا ده او د ژوندانه د ستړیا یو وړیا دمه ده. زما هیله دا ده چې دا دمه د افغانستان د خلکو څخه وانه خیستل شي، ځکه چې د افغانستان خلک ډیر دردیدلي، ځوریدلي او ډیر ستړي ولستي، ډیر رنجونه، ډیر کړاوونه مونږ په دې څو تیرو کلونو کې ولیدل.
د افغانستان روان وضعیت ته په پام سره ستاسو تصور څه دی چې طالبان بدل شوي که هماغه د 15 کلو مخکې طالبان دي؟
والله نو چې په شکلو کې خو څه تغییر نه دی راغلی، شکلونه خو هماغه څه دي لکه چې په خواول، او په کړو وړو کې نو څنګه چې تبلیغات روان دي ګوره نو خدای دې وکړي چې هغه سي نه وي، او اصلاح شوي طالباني، ځکه چې طالبان هم زموږ ورونه دي او زموږ وطن ته سوله راغله، خو سوله په هغه شکل راغله لکه څنګه چې ما تصور کول چې په افغانستان کې سول راشي، ډولونه به یې، اټنونه به یې، سندري به یې، خوشاليګاني به یې، یعنی موږ دغه همي درلودل چې سول دی په دغه شکل راشي، مګر متاسفانه سول په داس یو هنداس په دغه یو شکل رااله چې ټول خلک حیریت زده، ټول خلک وای خوف زده شول، ټول خلک مایوس شول.
نغمه جان، اوس چې په افغانستان کې وضعیت بدل شوی، تصور کولای شي یا کوم پلان لري چې افغانستان ته یا د هنري کارونو لپاره او یا د کورنۍ او دوستانو د لیدو لپاره کله سفر وکړي؟
او فعلاً خو نه، اوس خو نه، خو ګورو حالات ته ګورو، ځکه چې دا مو وطن دی، د خپل وطن نه مونږ رغېده نه لرو، خپل وطن، خپل وطن دی، هر چا ته خپل وطن کشمیر دا وطن یوازې د طالبانو نه دی، دا یو مشترک وطن دی د ټولو قومونو، د ټولو مذهبونو وطن دی. په دې وطن کې چې هر څوک ژوند کوي د افغان په نامه دی باید یاد سي. نو ولې نه، زه همیشه جسمن د خپل وطن نه لري، هم روحم دا اوسم په موږ باندې تاسو باور وکړي چې د افغانستان حالات دومره دلته دومره تاثیر کړی دا چې موږ ګرد مایوس یو، موږ ډیر خفه یو، دلته هنري فعالیتونه نو څه کولای. مخکې له دې چې دا طالبانو په قطر کې دا جرګې او دا د سولې خبرې روانې وي، ما ته د وزارت اطلاعات او کلتور نه پیغام را لچ نغمه جان د سولې د پاره ک تاسو سندري ولري، نو موږ ډیر آمدګینی ولای و، سولې ته می سندره جوړه کړې و، ډیر خپل سندره چې دا همیشه زموږ موږ خو د قلم په ژبه او د هنر په ژبه خپل پیغام او مبارزه کوو خپل ټولنې ته، نو سندري می ورته جوړ کړي و چې خدای دې سول زموږ وطن ته راولي، ډیر ورته خوشاله و، مګر متاسفانه سندره مې دغه سیسات شوله، نیمګړې پاتې شوله.
تصادفاً ما هم غوښتل چې لته سونه غوښتنه وکم چې په یو برخه کې یو سندره مو ته زمزمه کوي، مګر خیر اوس چې تاسو یادونه وکړه، کولای شي یو برخه د همدغه ځانګړې سندره را ته زمزمه کوي؟
د ګل په شان لالې دې را نواخستا بیننګ، د ګل په شان لالې دې را نواخستا بیننګ، وپتور پیکی دی کند کڑم بخما دین جنگا یپتور پیکی دی کند کڑم بخما دین جنگا دبل پشان لالی دیران واخستا بیننگا افغانستان حساب خان خوندا دوران چاری
د نغمه مرکه او د مرکه په پای کې مو د نغمه په غږ د عبد الله صادق د شعر یو برخه واوریده. عبد الله صادق کلونه کیږي چې شعر لیکي او درې شعری ټولګې چاپ دي. ښاغلی صادق وایي په شعر کې ډیر څه ویلای شو خو هر څه نه. لا نوموړي سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. صادق صاحب مسافر موجنی خواند د زړه هیلی می نغمیش وی او ته ټپزه یک هزار جانانه ستاسی غدرې شیری ټول گیدی چې ډیره مخ کی چاپ شوی دی. له هغه کتابونو را ورسته ستاسو کومه شیری ټولګه نه دراغلی وجه څه وایني چې دومره لوی وقفه کې ستاسو کومه شیری ټولګه خبره نشوه؟
یو لامل دا چې دلته په کاروبار مصروف سوم. هغه وخت کې زه مسافر وم او هیواد نه لری مار وظیفه درلوده او دلته زه کاروبار مصروف سومه. کاروبار ډیر سرګردانی لري. یو لامل دا دی. دویم لامل دا دی چې دما په دې خپل په دې ژوند کې اوس بدلون راغی او دا بدلون باید دار چا په ژوند کې راسي. اوس هم ما سره د یو ټولګې نه زیاته شاعري موجوده ده خو په دې هڅه کې وم چې دغه شاعري دغه یو برخه چې دوه برخو باندې ویشلی شو د ګډه سره چاپ کوم او بیلی بیلی کوم. دا هم باعث د دې سوچې وزنډول سي.
تاسو ویل چې بدلون راغی، څه ډول یو بدلون؟
بدلون خو په هر انسان کې باید راسي. موږ تیر عمر د لوکتوب د زلمی توپ شاعري دای چې مثال هغه زیات د انسان په دغه خواهشاتو باندې مبني. کله چې د خواهشات او غوښتنې له ټکر او خنډ سره مخامخ کیږي دلته د فریادونه کوي. بدلون دا چې اخر څوک چې 50 کلنی ته ورسیږي او تر هغه هم واوړي نور خو باید په انسان کې بدلون راسي. ځکه د انسان ټول ژوند یوازې بیولوژي نه ده، خواهشات د انسان دا خو یعنی ټول د فیزیولوژي او د بیولوژي تر حده پورې دي. تر دې نه مخکې ژوند خو ډیر لوی ده.
یعنی دا خبره د معنا لري چې عمر چې ده د انسان په تخلیق اثر کوي، هم یې لوری ور بدلوي او هم کېدای شي ځینې نور تغیرات پکې راشي.
اصلا ژوند ته زه داسې ګورم چې دیو دا مادي ژوند دی، زموږ بدن ده، د بدن اغیزې او غوښتنې دي. دی به داسې یو مثال ورکول دا لکه د یو بټۍ وي د خښتو. د خښتو په بټۍ کې لرګی سوځي، تیل سوځي، ربړ پکې سوځي، نور د سون مواد سوځي. په بټۍ کې اور بلیږي او پخیږي پکې خښته. زه ژوند ته په دې ګورم چې زمونږ ژوند عبارت د ژواک یعنی معنویت او له ځواک نه دی. زمونږ مادي وجود سوزیږي، دلته ور بلیږي، د یو کارخانه ده او رشد پکې چه کوي، وده پکې څه کوي، معنویت. نو اصلي د ژوند مقصد دا دی چې سړی د ژوند په یو مرحله کې باید معنویت ته متوجه شي، خپل معنویت لوړ کړي. زما په اند د ژوند اصلي سفر هم دا ده چې معنویت پکې وده وکړي. ځکه د بدن دا خو تر 40 کاله، 50 کاله، 60 کاله پس اخر درته وایي چې نور د تلو نه یم پرېږدي دي.
اوس که یو شعر درنه واورو صادق صاحب،
یو څو متفرقه شعرونه به داسې وایم چې د ظاهر په دود که هر څو ښه انسان یم، د باطن په تور ځنګل کې لا حیوانم، د کردار تخم په خپل لمن شیندم، ز پر دغه ځمکه خوار یم هم خانم، ټپی وایم خوک ترتیل په تلاوت کړم، په نصاب د مسلمان افغانستان یم، او په پاخه عمر پرهیز لغړو خوي، په پاخه عمر پرهیز لغړو خوي، لپی مخ سترګې اړوم روانه.
صادق صاحب، ډیر وخت مشاعری کړي د کتابونو مچاپ دی، ښه شعر ستاسو له نظره کوم شعر ده؟
د ښه شعر خپل خپل وخت دی، یو شعر په یو وخت کې ارزمه کو ډیر ښه شعر وي، نو که د شعر هر وخت په خپل وخت کې معنا وی لري، یعنی دا یو وخت پتا ته یو شعر په وګ بری په زړه بری خو لګيږي، هغه وخت بستا طبیعت هم دی ته ماده چې دا شعر جذب کی، او بل وخت بری یو بل شعر په زړه خو لګيږي د انسان، یعنی دا د انسان په خپل د مازغه د انسان د مزغو فریکوئنسي او د انسان د خپل باطنی حالت پورې مربوط ته، یو شعر نن خو لګيږي سبا خو نه لګيږي، دغه سی ز فکر کوم چې په خپل
یعنی یو خشیر تل خشیر نه وی؟
نه، تل خشیر نه، یو وخت به خلګي یو وخت به خنه لګي، یم
که پتا خو لګیت خشیر د خوانه لګیت خشیر نه ده،
طبي خبره ده، خور سړی خپل قضاوت کینه د خپل ذوق پر تړل ده، د هر سړی خپل ذوق ده، یو خشیر به یعنی یو غزل ده تی وای، په دې غزل کې تاسو ګوري نن سبا خو د فیسبوک ته کمنټونه برازي، هر سړی د خپل ذوق مطابق هغه شعر ستای، نو انتخاب اغسو ته، یو ورځ دی پلو ته زړه کیږي، پلو دی خور د جبه موټل تیریږي، د کباب بوی در باندې ولګی دی، بیا وای چاو چټی می را خېټه په اوس په پلو ډکه، اوس د کباب څومره کوي دی، کباب په خورم، دا طبیعت دی انسان، زه خو دغه معیار بولم، ذوق کې معیار وګڼل سي د خشیر او بد شیر، نو زه خو بیا په یو حالت نه،
تاسو ویل چې په مختلفو حالتونو کې مختلف شعرونه سړی ته ښکاری، خو یو شعر کومې جامې باید کړی وي، څډول ځان سنگار کړی وي چې تاسو ته ښایسته ښکاره شي؟
خو یو خو شعر دا چې هغه ول د فصاحت او بلاغت او دغه په ژبه وي، په تشبیه وي، نوی خیال وي، که نوی خیال نه وي بیا زور خیال په نوی جامه کې وي، چې څوک یې اوري په هغه باندې، یعنی لفظي او مانوي ثقالت او هغه نه لري، دا خو طبیعي خبره ده، ټولو د شعر متخصصینو دا خبره کړې ده، خو زما په اند شعر هغه دی چې هغه انسان ته ښه فکر ورکي، له بده مرغه موږ شاعري مثلا د ژور حکمت او علمي لیدلوري نه نه د نقد کړي، مثال خبرې موږ په شعر کې د مایوسۍ خبرې کوو، مایوسی د مایوسۍ خبرې چې بل انسان اوري هغه هم مایوسه کوي، دا اوس مایوسۍ خبر اوس یو سړی آلریډي خپه دی، مشکل کې دی، په هجران او بیلتون ځپلای دی، او موږ ورته همدا شعرونه وای، د انسان ذهن داسې عیار دی چې هغه منفی نه لري، هغه فولټ کوي، هغه ضربي یو شی، نو داسې یو شعر چې هغه ټولنې ته، دا خو ما مخکې عرض وکړ چې یو انرژي ده، یو وایبریشن ده، دغه وایبریشن که بل سړی وای همدا د غم داستان تکراری دی، په غمونو کې ډوبیږي، نو ښه شعر هغه دی چې بل انسان ته مثبت لرزی ور انتقال کی، غیر لدینه چې هغه کې یو خص سوچ وي، یو خص ذوق وي، دغه طبي اړخ ته مونږ بيخي د شعر متوجي نه یو، مونږ خ شعر هغه ته وای چې احساسات پکې زپل سوي وي، خ شعر هغه شعر دی چې انسان ته خې لرزی ور لګدوي، مثبت لرزی ور لګدوي، هغه علاوه لدینه کپ یو تیری پکې یو معنا پکې د خلاخه خبره ده،
یعنی د شعر لمن دومره پراخه ده چې موږ هغه فکرونه چې لرو هغه راوړو شعر ته،
او زه مثال به په شعر کې درته وایم، ملا ټولې بستا واورم، خدا واوره، پارسه کې مې د عقل برخه غواړم، یا لکه دا شعر وستاسو څومره پکې راغی، د اذان او د ټپو رشته په خده انقلاب د دې نصاب په نغمه غواړم، وستاسو ته پکې دي کیس خبر را نغله، سیاسي خبر را نغله، راغله کنه، بل تیری خبره مثلا زه دا یو تیری ده چې یعنی دا موږ چې اکثره چیز د کوو د زده کړې څه ته وایي، دا یعنی یو معلومات تیره ټولوي، د کتاب له هارډویر نه راځي، د ذهن سافټویر ته راځي، فکر دی ولې ذهن هغه وخت د انسان ذهن پرمختګ کوي چې دی په خپل انرژي مصرف کی، اوس دغه مفکوره په یو شعر کې مستعار فکر د خپل صلاحیت مرګ وي، ډیر په خپل تن کې د عمر بندیوان دي، د سراغ لکه را نغله، اوس دما نور د شاعری و مخکې شاعری کړی و، دغه د ځوانانو طبیعت مې څو شعرونه پکې وایم، مثلا په جنډو زړونه انزور کوي مینانو، نن د ښکلو د جفاف ضد لاریون دی، یا دواړه سترګې صادق په هنځي دي خپل مخې په مجموع کې په هنتون دي.
صادق صاحب تاسو ویل چې کېدی شي خپل فکر د شعر حصہ کړو، خو اوس دلته دغه توپیر هم پکار ده چې مثال لمونږ نه دغه خبره په عادي ډول کېدلی شي که نه په هنري ډول. مثال دا ډېره مهمه خبره ده چې مونږ سره به ډېرې زیاتې خبرې وي، خو هغه شعر کول هم هنر غواړي، هغه ته د شعریت خواږه ورکول هم یوه خبره ده.
په حکمت کې یو خبره کېږي، وایي د یو خورد علم سره یو خروار عقل پکار ده. نو دغه ډول له هرې خبرې سره، د یو وړې خبرې سره، یو د یو واړه مفهوم سره یو خروار شعري هنر هم پکار ده. نو که دا شعر په شعریت کې بیا دا هنر بیرته دغه د جذباتو د عاطفي او د احساساتو د خو پیس وخت کې نه دغه اړخ یې اګنور کېدلی نه سي، نه پام نه شي غورځېدلی. نو دا پکار ده هنر، خو شعر خود د هنر ژبه، او دا هر څه مفاهیم راوړي، خپل خیالات راوړي. ستا په ذهن کې ډېرې خبرې هنري نه وي، دستا خپل هر مشاهده هنری نه ده، هر تجربه هنری نه ده، هر عقلی استنباط هنر نشي کېدای. نو دته مجبور هنری هغه کې بیا دی د هنریت لپاره بیا یو خاص حالت چې کله کله د انسان دغه موډ طبیعت بیا هغه سي هنری بیا وای.
استاس په شعر کې ولا سر رنگونه هم شته. زما په نوم په زیارتو باندې شال مغوړه وا، ما ته خپل نصیب معلوم دی کنه.
موږ تاسو له خپل ماضي نه یا له حافظې نه نسوتلی کنه. کله کله شاعر په داسې عمر کې چې هغه وخت په هغه حالت کې نه وي، خو د تیر عمر یو حالت رایادوي. نو طبیعي خبره ده فولکلور هم دلته چې زما په نوم په زیارتو باندې شال مغوړوه، دا د فولکلور د فولکلوریک عقیدې یو برخه ده، د یو رواج. او دویم دا ده چې شاعر په ډېرو هغه کې د امپتی تجربه کوي. امپتی دا معنی چې یعنی یو سړی د بل په حالت کې ځان دري. دی شاعر دا وړتیا هم لري چې د بل انسان، یو یتیم دی، یو بېوزله ماشوم دی، په روډ روان دی، په سړک کې وږي خرڅوي، دغه حالت کې هم ځان درولی شي. په عین زمان دی د چا خبره ټایم ټریول هم کولی شي، خپل ماضي ته تللی شي او د ماضي هماغه حالت هم ځان راوستلی شي. نو داسې تجربې څه نه څه ما خو تب ازمایي کړې ده، یا به کامیاب هم یا نه یم، خو په تاسو پورې په لوستونکو پورې اړه لري.
ستاسې ترنم ډېر زیات مینوال لري. اوس که یو شعر په ترنم کې راته ووایې نو دا به لا ښه شي.
په سپینه ږیره ترنم خو به ستاسو څه وویلی نو.
خدایا حالات، خدایا حالات، دلم بلم بجهان بدل کا، یا میړون کن کا، یا میړون کن کا، ما بی زړکا زما ځان بدل کا، ژوند للا سا په هر لوري فریادی شوربا، ژوند للا سا په هر لوري فریادی شوربا، داد جنگونو، داد جنگونو، وینو تگے خپل انسان بدل کا، یا میڑن کن کا، یا میڑن کن کا، ما بی زڑکا زما زان بدل کا، نمنگ خات شو نو هم دے چا آباد تفریخوت، نمنگ خات شو نو هم دے چا آباد تفریخوت، یا متندی ربا یا دا افغانستان بدل کا، یا میڑن کن کا، یا میڑن کن کا، ما بزڑ کا زما زان بدل کا، بید ارمان ل جنازو صادق سو پکے، بید ارمان ل جنازو صادق سو پکے، دزڑ پنم ہے دزڑ پنم دے حدیری تنو ننوان بدل کا، یا میڑن کن کا، یا میڑن کن کا ماں بے زڑکا زما زان بدل کا خدایا حالات دے لمبا لمبا جہان بدل کا سما پنم پا سارا تو باندے شرما
روزګان په مرکز ترینکوټ کې مشاعره وشوه چې سلګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دې مشاعرې ته له نورو ولایتونو هم شاعران راغلي وو. د مشاعرې په اړه نورحال په راپور کې
د مشارکې شپه د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د ځوانانو لپاره د غازی امان الله خان په تفریحي پارک کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا جوړه شوې وه. په دې مشاعره کې چې په زرګونه کسانو ګډون کړی وو، په اورزګان ولایت کې د شته شاعرانو، لیکوالانو او ناتخواهانو ترڅنګ د هیواد د یو شمیر نورو ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو او ناتخواهانو هم پکې کې ګډون کړی وو.
نه بارک زئی نه اسک زئم د خاپور او پلارو وطن می دادی
دغه مشاعره په دریو برخو ویشل شوی و. لومړی برخه د خبرو یا وینا، دوهمه برخه د شیرونو او وروستۍ دریمه برخه ورزشي نمایش ته ځانګړې شوی و. د مشاعرې په پیل کې دیني عالم مفتي شیخ مولوی محمد عیسی اطمینان خبرې وکړې او په افغانستان کې تر شل کلنې جګړې تر ختم وروسته د افغانانو ترمنځ پریوالی او ورورولۍ ټینګار وکړ. نموړي لټول افغانانو غوښتنه وکړه چې په خپل منځ کې د وروري په فضا کې ژوند وکړي.
نصرت مخ کې د پر پته اول به د خدای نصرت راځي بیا په پته راځي د مجاهدین دویم اول د خدای نصرت تا او بیا ستاسو کومک او سبب لا چې تاسو موږ ته استقلال راکا موږ شملی مو دنګي و تاتلې موږ به په خپلون ګټن نسو تړلې اوس مولا شاه دومره چرغلونه همي لګړي دا تاسو د وینو برکت تا.
د شاعرانو شیرونه هم تر ډیره پریوالی او د جګړې څخه پر کړی کې راڅرخېدل.
پپل زئی نه مامزئم نه غلجئی نه بارکزئی نه اسکزئم د خاپور او پلارو وطن می دادی اختر زئی په دې مزیږم چې یو خلک دی راوته زما
لګو سلامونه کوي جفا منګرو زدر نتلل
مشاعری په پاتې برخه کې د وښو لوبغاړو ګډونوالو ته بیلابیل نمایشونه وړاندې کړه. په ورستي برخه کې یو شمیر کسانو ته د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا توحفې او نورې جایزې هم ورکول شوې. هیواد ته د طالبانو پر اتاک سره د لومړي ځل دی چې په اورزګان کې په دومره پراخه کچه مشاعره وړاندې کیږي.
انور وفا سمندر تازه خپل شپږ کتابونه چاپ کړي. دا کتابونه چې د مینې ترڅنګ نور عرفانی او ټولنیز موضوعات رانغاړي. لیکوالي وایي چې مقصد د خلکو تر زړونو د مینې رسول دي. دا شپږ کتابونه خدای شته، د درک شیبې، غږ د کلمو روح، دعا ځان سپارل دي، د حال ابدیت،
او د مینې اکاډمۍ دی. د همدې کتابونو په اړه د مرکې لومړۍ برخه په دې خپرونه کې او دویمه او وروستۍ برخه به یې په راتلونکي خپرونه کې واورئ. سمندر صاحب، ستاسو شپږ کتابونه چاپ شوي، دا کتابونه په څومره وخت کې لیکل شوي؟
کډیر وړاندې لاړ شونو د دې کتاب د لیکلو پیل سرچینې ډیر تر ډیره دوه کلو ته نه رسیږي، څه کم دغه کورونا د لومړۍ څپې له پیل سره وه. دا ځکه دا مهال و ترغه د مخه مینا اکاډمۍ په منظم ډول سیمینارونه درلودل، غونډې درلودلې او پوهنیز کار یې کاوه د مینې په باره کې، څه خبرنیز کارونه هم کول. نو کله چې د موږ سیمینارونه غونډې وزنډېدلې د کورونا د لومړۍ څپې د بندیزونو له امله، بیا د مینا اکاډمۍ بنسټګرو غړو د دوی په وړاندیز زه وهڅولم چې دوی په استازولۍ زه مینا راغونډه کړم، د کلمې جامې ور واغوندم او د ادب او د مینې مینوالو ته وړاندې کړم. نو لږ وخت پیل شول، نو بیا په دوه کې فقط یو کتاب نوی ور برابر شو چې هغه خدایشته. خدایشته تیر کال د مرغومي میاشت کې ما یو ځینی سکتی سره مخ شوم، نو بیا کله چې زه مریض شوم ډاکترانو استراحت راکړ بشپړ، او په خوراک بندیز و په ګرځېدا او په هر ډول فعالیت بندیز و په کور کې وم. نو اول ورځ مې حالات ډیر درنی حالت مې ښه نه و، یو پټ کړاو کې اختم، ولی دویم ورځ د ما حالت لکه یو سپیده داغ ته چې وزم داسې یو رڼایي روانې راغله. نو بیا هغلته ما شروع وکړ د څه بچې د خیال وزرو زال ته رسولی شوم، او هغه څه به یې راباندې تجربه کولی شو، هغه به ما راوړل، د کلمو جامې به مې راغوستلې. نو دا د خدای شته لږ سره پیل شو چې هغه بیا څوک چې ولولي ورته معلومیږي چې زه د شپې دوه بجې مرجک صاحب څه مې ور زیات کړي دي د ورځې م، نو په مختلفو وختو کې و. دا زه ځان ته یو روحي تکامل ګڼم، دا سره د چې ناروغي وه خو د ما لپاره یو روحي تکامل و، د بیا زیږون یو زیری و.
په کم وخت کې مو ډیر زیات څه لیکلي، شپږ کتابه چاپ شوې، یعنی د کرونا وایرس له راتک سره تر دې دمه څنګه یعنی دومره ډیر کار کېدای شي نور دومره څه ونه شي کولای، دومره حوصله دومره انرژي ورسره نه وي چې په دغسې وخت کې چې یو وایروس راغلی وي دغه وایروس مثال خلکو ته اندېښنې ور پیدا کړي وي، یو قسم یې له کار و له ژوند فکر یې بلې خوا ته اړولی، خو تاسې بیا هم له دې مسایلو سره سره دا شپږ کتابونه ولیکل.
یوه دعوه لرم او په دغه دعوه تر اوسه ولاړ یم چې لیکوالي زما لپاره مینه کول دي، یعنې ورکړه ده مینه د ما لپاره ورکړه ده، هر ښېګڼه چې ته کولی شي بل سره ده مینه ده. نو زه هم د دې لپاره مې چې اسانه لاره پیدا کړې ده کلام ده، کلام د ما مرستندوی ته په دې برخه کې چې زه وکولی سم هغه څه چې د ما زړه یې لري، د ما زړه یې ژوند او ژوندو ته لري او هستۍ ته لري او د هستۍ څښتن ته یې لري، هغه د کلمو په ګلدستو واوړي او د باندې راوځي. نو په دې خاطر په ما باندې هېڅ ټول فشار نه و. تاسو باور وکړئ مثلا زه به د شپې درې بجې جکسومه، ژمی هم و هوا به هم سړه وه، ما به ځان سره یو غلی د موبایل ګروپ ولګوه او یادښت به مې نیوه. نو کورودانه به را جکس ما ته ویلې چې سړی ډاکتر څه درته ویلي، ما به ورته ویلې دا ما درملنه ده، دا ما عذاب نه ده، دې سره زه په کړو کېږم نه. او دا مې ځان سره تعهد ده چې هېڅکله به د زړه له اجازې پرته د زړه له خوښې پرته لیکوالي ونه کړم. نو په هغه خاطر سره دوغنه چې ځان آزاد ګڼم چې څه لرم او څه نوی بویولی سم د حقیقت له نویو اړخونو نه، هغه باید د کلمو په جامو باندې ښایسته کړم، د باندې راوباسم، دغسې لوستونکی هم حق لري. په دې خاطر هم موږ مینا اکاډمۍ تصمیم ونیو چې دا شپږ وړه کتابونه ډالۍ دي. دلته که تاسو وګورئ په اول مخ کې چې بالاخره زه به تاسو ته امضا کوم، دا همداسې ورسره چاپ شوي دي، دا څنګ سره یخي کتابونه، دا د دوست عمومي نوم ده، نور ورسره لیکل شوي ده، یو غږ رڼا یا درک شبې چې د دغه کتاب نوم ده، تاسو ښاغلي همایون هیواد ته په ټول درنښت ډالۍ دی. نو په دې خاطر دا ټول ډالۍ دي هر هغه چا ته چې زړه په دوی کې سلطان ده. زما چغه دغه ده د خدایشته کتاب چغه د درکشیبی چغه دغه ده چې تاسو د خپل فزیکی ذهنی حسي عاطفي هویت ترڅنګ یو درونی هویت لري چې هغه تر ټولو ښکلی او بې نظیره ده او هغه باندې د خدای ټوله ښکلا په هغه باندې ځلیږي. تاسو هغه درونی هویت را د باندې کوي، هغه هیواد چې تا اصل وجود ده هغه پتا تا په زړه کې هم سات. آزادۍ رادیو دیوی واوریدونکي په زړه کې شته، زه یو ټولو ته دا خط پر کوم چې دغه ابدي وجود د دوی په دننه کې شته. دغه وجود کرابیک شه دا فقط یو څه پیزنی، هغه دا دی چې بل ته څه کولای سم. کله چې انسان په دې طبیعت راویښ شه چې زه ژوند او ژوندو ته څه کولای سم، دا تر ټولو سپېڅلی مخلوق ته چې د ځمکې په مخ ګام اوچتوي، دا پټ سلطان ده، دا اصیل بچای ده، دا د معنویت اصیل لاروی ده. نو په دې خاطر سره لیکوالي د ما لپاره عذاب نه ده، د ما لپاره سره کل دي. نو په هغه خاطر سره حتی په دېو کې بعضی کتابونه شته چې دا اول ټوک ما نومول درکشیبې ده، دا اول ده، په دې پسې دویم را روان ده، دغه متن هم ډېر برابر شوی ده، یا د مینې اکاډمۍ باغ ده، دغه دویم ټوک هم را روان ده، یا حال د حال ابدیت ده، دغسې دغو بل ټوک هم را روان ده. نو دا ټول خوار و زیار دغه ده، او زه په کلکه درته وایم، زه دغه وایم چې که دای ما ټوله لیکوالي ټوله دغه له دې سره د ما 23 کتابه سو، که دغه ټوله لوستونکي سره دغه مرسته وکړه چې خدای شته او خدای مینه کوي له ټولې هستۍ سره یې کوي، پرته له هیڅ ډول تعویز او توپیر، پرته له ټولو ژوندو سره لوی چونجي نه نیولې تر یې د ځمکې د مخ د انسانانو تر منځ یو شهزاده انسان پورې د ټولو سره مینه کوي. نو فقط غواړم که مې دغه پیغام ورسولی سو زه به یو کامیاب وم، کنې بیا هم داسې فکر کوم چې نواموزۍ کې د سواد په زده کړه لګیا یم او خپوړې کړم.
اوس به د دې کتابونو د منځپانګې په اړه خبرې وکړو. اول به دا د درک شیبې کتاب راواخلو، دا کتاب لوستونکو ته څه وایي؟
د درک شیبې هر لوستونکي ته دا زیری ورکوي چې د هر شیبه د درک په یوه ځانګړې شیبه کې واقع ده، د هر شیبه کولی شي د خدای پاکړه تر ټولو تازه پوهه ترلاسه کړه او د حقیقت تازه کشف وکړه. پخ دغه زیری لري هر لوستونکي ته، او زه هر لوستونکي ته دا زیری ورکوم، دا ډاډ ورکوم که دوی وغواړي دوی هر شیبه کولی شي د حقیقت نوی عطر کشف کړي. په دې کې ما هغه هڅه ده د شیبو قصې دي یا د شیبو روایتونه دي، په یوه ځانګړې شیبه کې یو څه را ترلاسه سوي دي چې زه هغه د خیال توم نه ګڼم چې ذهن د کلمو جامه وراغوستې ده، ذهن خیاطي کړې ده پکې او خیال پکې پنځونه کړې ده، او دا پنځګر هر موجود ده. هر اوریدونکی د آزادۍ رادیو په دغه موقعیت کې قرار لري، مونته ممکن زیاتره تر اوسه بل قوالت کوي، خو په دې له چې دوی ټول بل پیل حالت ته راشي.
بل کتاب چې راواخلو، دا کتاب مخکې تاسو یادونه هم وکړه، خدای شته، د مغزي سکتې، د ورځو شپو تجربې، نورې څه کیسې دي پکې، یعنی څه ویل شوي بغیر له دې چې تاسو یوه پیښه تیره کړې او هغه تجربې مو یادې کړې؟
د دغه مرض په جریان کې د ما ډېر فرصت مې ترلاسه کړ چې زه واقعیا هم دا څه په ځان کې تازه کړم چې زړه په ما کې سلطان واوسي، او زړه هغه څه چې ما ته راکول په دغو شبو کې هغه ذهن خیاطي ورباندې پیل کړه او دا کلمې ترې جوړې کړې، دا د باندې راووتل. نو د دې هڅه دغه ده په تکرار د خبره پکې راغلي چې خدای شته، خدای چې تر هغو په باور ونه وړي، د انسان په ټول وجود ونه وړي، د انسان په وجود ونه وړي، دغه پوهه صرف یو دغه ده ځینی خاطره ده. نو ټوله هڅه پکې دغه ده چې انسان سره، انسان ورور او انسان خور سره د مرسته وسی چې په دې وضعیت راویښ شي چې خدای شته، نو سړی باید چې څه پروا وکړه، حتی د ځان پروا باید ونه کړه. نو دلته دغه څه راټول دي، او لوستونکي کولای شي چې په دې باره کې نو ډیر څه ولولي.
د مینې اکاډمۍ باغ د غږ او رڼا عرفان دا کتاب کومې کیسې لري؟
زه یو خوږ ملګری لرم، دا لیکنې کله کله تاسو به په فیسبوک پاڼه م کتلی چې د دې له خولې ز قصې راوړم، د مینې اکاډمي سیان. دلته دا کتاب کدی دلی کل درته وایم چې تقریبا ډیر سکاله د مخم پیل سوی وو په یو ډول خو هغه ډېر وخت په لیک نه ووختی. یو وخت کې ما اوریدلی و چې افلاطون دی اکاډمي باغ جوړ کړی و. نو لږ ځوانۍ نه تنکۍ ځوانۍ نه ما دا خیال و چې یو وخت کې زم داسې یو باغ جوړ کړم، خدا به د مینې باغ. نو دلته هم بل عنوان ورکړ سوی دی، دغه ګرانا عرفان. دلته هم کوشش سوی ده چې لوستونکي سره مرسته وسی چې مینا د تر ټولو ژوندۍ جهانبینۍ په توګه ومني. مینا ژوندۍ مکتب ده، مینه د ټولو مکتب ده، مینه د ټولو پوهه ده، او مینه د ټولو اړتیا ده، او مینه د خلقت اساسي دلیل ده. د موږ او تاسې د یوه یو د شتوالي او د استثنایي والي راز دغه ده چې خدای مینه کوي، می خدای له ټولو ارواو سره مینه کوي. نو دلته هڅه سوی ده چې دغه ډول درکونو فکر او د روح سره کونو ته د کلمو جامع ور وغوستل سي، او څه نا څه د کیسې بڼه هم لري، د روایتو بڼه هم لري.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو مجلې د پای په شیبو کې مو په خدای سپارم. تر بیا ښه وخت ولرئ.
تسوایم خپل زندګی کې یارا بس د شخاوري بنور سوي بړبګی کې یارا خیر دې نصیب با زمانو خوشاله کې یارا هغه شناس ما هم هغه مخواره جانانا شنا سما ہم ہگا مخوار جانانا تا تا خوفت دا زماد غریب جانانا تا تا خوفت دا زماد غریب جانانا سلام گوری پلا سنو کی پل جانانا تا تا خوفت دا زماد